یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېمه ورځ مو مبارک سه. د دې خپرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و. دا یو ساته خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالۍ بشیر څخه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی او ویلی دی چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوي وي او د اګست په 12مه پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دی د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشې کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیری په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لوري په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12مه خپور سوی راغلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یي ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپله ویبپاڼه لیکلی چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لویه لاره سوې ده، او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمنونو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانوني ولایه وړاندیز کړ چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته غواړی است ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته. ایا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنونکي سره مو هم د طالبانو پر دغه نه اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نه اعلان سوی اوربند یادونه سوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو له لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کومې سترې پېښې امنیتي پېښې کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي له کوم خلکو سره په کابل کې زموږ خبرې کړي، همدارنګ په ولایتونو کې دوی خوښ دي وایي. موږ د دې هیله لرو البته په کابل کې دوه اوسېدونکي اتاول حق او حکیم صفای ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري د یو نو اعلان شوی اوربان په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوي، خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه پراتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خود کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي و دوی اداره دوی چې طالبانو د اوربان کړی وي هغه کې ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی. دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي، او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینې شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تیر ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل یو اخیر پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې که چیرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک ووسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسې له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان سوی اوربند کوي، ولې په عامه نه اعلانوي؟
او بله، لکوم شنون کی سره ما خبرې کړې دي، دوی نظر دا دی وای دا یو ډول د دوی نیت خي چې پراتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکي. او که هم د اوس لپاره ځینې دوی ملحوظات لري، نو غواړي کغه سیاسي لامل ووسي، کوم بل لامل ووسي، نو غواړي چې په کار باندې وخی چې راسي سوله تا او بل اخر په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې پخترونو کې خپل لیوالتیا د
ډېر مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تېرې سوي دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان سوی اوربند سوی او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آرس سره خبرې کړې دي.
پکاتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سش کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشهي تاسو یې وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشي کړل او هم افغان حکومت دوارو طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوشی کړه چې دا بی له کوم درخواست یا بی له کوم مذاکره یا بی له کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په لوګر کې به مارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو دخوا څخه کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دی. دا کوي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول، دا ادامه پیدا کې یقینا چې د اختر وروسته په ډیر نوی تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلف لور له خوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواری د جسته چې شنه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شننکی عبدالباری ارز و چې ویلې وسله والو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې د یو نه اعلان شوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې، خو وسله والو طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د انتحاري او ډله ییزو حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر درېیمه ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو حقوق بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغیز کړی؟
بلې سالی صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېیمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تیرې کړې وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.59 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 43، یعنی 1.3 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولی دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خواه شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیره له تیلو تر لویدلې دي. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوې ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکارۍ کچه به هم ډیره لوړه وي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 12 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز لتنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا صادرات ډیره برخه هم دي تنګي څخه کیږي د تنګي به بند کړي پرسته کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی و پرسته کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکو کښتۍ هم ایسار کړي وو ځینې نور ګواښونکو اقدامات هم کړي خو تر اوسه پورې ایران دغه بندیزونو د دفاع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه مو وردل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډله ییزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړي. د ایسب څنګه او اختر په هلمند ولایت کې د غرس پولیس ولایو کې
صلی الله علیه اختر مبارک سره سلامونه جلالو سید او ټولته او تاسو ټول ته د ټول هیواد په سیر هلمند روم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت متخري هلمند آرام او د جنگ لومړي کرشي آرام وي هیڅ ډول بریډ د طالبان له خوا د امنیتي ځواکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو اوربان ګران کوي فرق دا و چې د دولتي شي مختلف ولسوال چې د طالبانو شي ته ولاړ شي ما د طالبانو شي مي خلک امکان په دولتي دومات کې متراسي
بل ډیر منه د ټلیفون کرښه صفانه د کیوڅ ځای بدل کړی دی. سب دغه د نا اعلان سی اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنون کوم را تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نو اعلان سوی اوربند سوی دی د دوړو لوري ترمنز کڅنګ
دغه سایت پر سمیتول د ایلمن چواکوم په دې اړه څه دی ویلامه د نشو نشانو ښکاری مرچ وضعیت تحلیل وو او څاروي دا چې ښکاری چې یو اوربان چې لکه څنګه تاول نه اعلان شوی وجود درلود او د حکومت لوري هم څه د ځي چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندي سیمو کې او د طالبانو لخوا هم پر کمربندي سیمو باندې هیڅ نه و کار وکړ.
دا یې په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نه اعلان سوی اوربند پر مهال ځندول سوی کوسم جریان لري.
بله تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی او مارجی او ناوی ولسوالی ترمنځ د تخنه ورسمه کې عملیات ول اما ووس ورځ کې چې نن د اختر درې ورځوم ده هغه عملیات لري دي او عملیات نشته او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و د لارې د خلاصولو تر وځای او بیا د اکمالات کولو د پاره و چې د مارجی مرکز تر چیرته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پاتې ورسېدل. هیڅ نو عملیات وجود نه لري.
ډیر مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبري کولې. دوه ویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوی اوربند پر مهال کومه لویه پېښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. له هلمند څخه ورزو کندهار ته د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه مالیه دوه برابر زیاته کړې ده. د بدسل کې د چې اوس د تازه میوه فصل د صادق رښتنی او په دې اړه نور تفصیل
د کندهار د سوداګری خونوای چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوه په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بناوی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکو تازه میوه دوه چنده مالیه الوړه کړي او همدارزه په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښ کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلور زره شکر اتیا زره وسو څوکې ده متاسفانه شش کال باید وای چې ولا کدو څه میر زره څو کډای کیږي تازه میوا راشي د چپډیر لږ مصارف چپور ډیر سي قیمت دې نسبتا نشته ولای
بل خو د کندهار د کرین رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي اوایي پاکستان شش کال بیا هم د نور کلونو په څیر د تازه میوه پر حاصلاتو د بچند نور مالیه لوړ کړي چې د چاري باغلرونکو او د تازه میوه کاروباریانو ته زیان پیش کړي
خپل محصول چې د زمونږ په میوه باندې هغه د بچند کړي دي دغه یو موضوع د زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوه ټول پر رسیدو دي کانګور دي خټکی دي او همدارنګه زردالو دي انار دي دره رسیږي نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي دغه سیزمن بزګر تاواني کوي نو امید ده چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندستان هغه سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیا الرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګری زوموالو په غیر مسلکی ډول پلټنه کیږي چې لامل یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني
اوس چې کوم میوازي هغه ګرځ سپړل کیږي کټران سیرل کیږي پلاستیکان کې چې هغه سرل کیږي هغه بیا په ګونی کې چې ول کیږي د کمپوزیسینګ او پیکینګ چې سوي دی دلې هغه ګرځ د واګې په ګمرکې پاتې کیږي او مال د دلی او د بومبئی او د انسان نور مارکیټو ته په ګونی کې سفریږي
سوداګر وایي د سوداګری زستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاوندو هیوادونو سره خپل اړیکی تعریف او سوداګر دی لستونزو خلاص کړي خو د کندهار د سوداګری خونې مرستيال عبدالباقی بناوي چې هڅه کوي د بهرنوی چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو زستونزې شریک کړي
په دغه باره کې موږ د هندستان د حکومت سره موږ د بهرنی چارو د ریاست او بهرنی چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو د پاکستان مشکل مو هغه ته دغه کړی او د هندستان یې نو زموږ د کنسلګری ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنی چارو ټول سره مو د موضوع په جریان کې اچولې ده
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چا بهار بندر پوری د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوه د انتقال لپاره ځانګړي سہولتونه لري
د چابهار د بندر لار نه امکان لري یو د هندستان نشته کنه عمان پکې دی دوبای پکې جبل علی دی او چینا مونږ کوي سو کنه شپمنټ کوته ورکو پر یو هفته کې دوه ورځ مونږ شپمنټ لرو کنه په نوښوا ممبئی کې شپمنټ لرو لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو پنځه لس ورځې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی ناراضي چابهار ته
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي
تاسو لا پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله پر هیواد کې مینا توی دل او ورور وژنه باندې کې بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم والسلام مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم سلام او د اختر مبارکي ټول افغانانو او خصوصا سربازان او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپل اختر مبارکي وایم او پیغام پیر د مایبوتله صاحب صاحب الله صاحب ته پیغام پرې شه دا ولا ملت سره دی طالبان څخه اختر کې څه چلانو کې شکه تا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای او شکه تا کولای سوله بده کړو بیا وسم شته د چیشکه خپلینو د الله سره په فارا کې د څو نفر شهیدان او زخمیان کو په حساب دي چې په کابل کې د اور په 14 کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم ته واده شو تر کې شو خو ساره اوس اور بند کړی وای عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره خدای دې ہدایت کړو نور څه درته وایو سلام پر سلام
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم خاص کر افغانانو ته الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده موږ سوله غواړو الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان مدني فعالان او قومي مخبروي چې د وسلوالو طالبانو زیات مشران په دې ولایت کې فعال دي خو راپور ته وخت پاتې نسو 12:30 بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه وري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشی کړی دي د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هند ترمنځ مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ اندېښمن کړی دی او په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوښه یا لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ادرس سي دي facebook.com/ازادي رادیو د خبرونې په پاتې شی بو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما وگم جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستند و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچک خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیاید، مثلا مریض غذاهای مخرش از یاد می گیرند، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود. یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنند، سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود، برای شخص تکلیف های معده گوناگون پیدا شد و یا کدام میکروب های را از طریق غذا و یا آب بگیرن، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخم های معده می شود، خصوصا در سن های دوامرای خرد و دوامرای بالا می شود. این میکروب سبب سرطان های معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل سیگرت نیست سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
تداویش ای است که مریض باید بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکنه، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند به هدایت دکتر، و تکلیف‌های روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب معده زیاد افراز نشود و سبب تخریش‌های معده نشود، و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پایدودوی میباشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشوند، و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحه را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم میخواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگریت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسی، لومړی د افغانستان او د دنیا په ګډ ګډ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده، او هضمي سیستم د خولې د خالیګا څخه پیلېږي چې پکې غاښونه، ژبه، شونډې، رغند رول لوبي، او بلاخره د مرای نمخ کې ساحه چې دا دیتا منګو استاسو ستونه وای او د ستونه پسې مرای شروع کیږي. مرای د 15 شونه تر 10 سانتی متر پورې طول او غدواله لري، او بلاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډیاک سپنکټر په نوم دیږي. دغه سپنکټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې منګو تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي، دا باید کلک وی او خپل وظیفه په شکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې منګو تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي، او بل اخره کچیرته نرم خواړه وی، مایات وی، خود شل د قونن ول تر نیم ساعت پورې په معده کې پاتې کیږي، او بل اخره د وړو کلمو لمړی برخه ته ځي. خو ځینې خواړه چې هغه سهیل الهضم نه وی او کلک وی، ممکن تر اتو ساعت پورې په معده کې پاتې شي، معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکي تر سو پورې دا په شیره باندې بدل کی. کله چې په شیره باندې بدل شو، خواړه بزی وړو کلمو ته، بل اخر په وړو کلمو کې به جذب صورت نسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډیسپلین موجود دی چې خپله د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاطی مواد دی، خپله د معدې دیوالونه جدارونه پوخي. کله چې دغه نظم موجود وي، خواړه خورو او بچکو، خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوی، په کم خوړو باندې تاکید شوی دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابیږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي، د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته اثنا عشر وایو یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي، او ځیګر به خپله وظیفه پرې انجاموي. پانکریاس یې په خوله کې پروت دی، هغه خپل افرازات کوي، او بالاخره خواړه ټوټه ټوټه پارچا پارچا کوي، او د پورته نه پرې سفره هم راټوکیږي چې غوړ مواد ټوټه ټوټه پارچا او جذب ته برابر وي. بالاخره وړې کلمې دي، غټې کلمې دي، په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسي. کله چې جذب صورت ونیو، اضافي مواد به د مقعد د لارې خارجيږي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو په کرخه دي، یو اوریدونکو براواخلو. السلام علیکم.
بله
و علیکم سلام خورجه استاد مسه جوړه دختر مبارک
ستاله هم اختر مبارک وی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کوم زنه دی اړیکنی ولې
د المنګ ولایت نه یو رسوالینو
څوک یې
شایسته خان یې ما د المنګ ولایت نه یو رسوالی سره ساسره پالیسکیم
اها شایسته خان د هلمند له ناوینه په خیر راغلی مهرباني وکه از منګ خبرونه زنګړې شوې ده د میډي ناروغي ته د میډي په اړه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملمه ده ډاکټر صاحب
مخترم تاسو ما سلامونه خبرې کله چې خواړه وخورم داسې ډېر بس یو بس ډېر دماغ سره خراب وي چې ډاکټر صاحب ماته دوا راوښي.
اها سمه ده، په تمه ده ډاکټر صاحب به درته مهرباني وکړي. ډاکټر صاحب
مخکې د دې نه چې دا پوښتنه ځواب کو، د معدې د زخم ډېر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمله چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو
بله
د معدې زخم التهاب یا ټپ پرامنځ کیږي. نوی سلنه پیخې د معدې د زخم چې دی د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده، یو میکروب او جراثیم ده چې په ککړو بو خوراکو کې موجود وي او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي بل اخره د معدې د ټپونو او کچیرته کلونه کلونه درمل نشي وي حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي.
بله
دوی ملاتی چې ډیر زیات منګاو تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو سو سو ډوله د درد درمل دغه د درد درمل خپل د معدې پوخ تخریبوي خرابوي او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمينه مسايده.
بله
دریم سبب هغه وګړي چې د سيګريټو څخه استفاده کوي هغه چې الکول یا مشروبات څکي د معدې جدار به تخریبي او بل اخر دوی به د معدې په تکالیف او زخمونه اخته کی. سلورم سبب وای چې خواړه هغه ترخه خواړی کتوند وی کلک وی کسرکړی وی کمرچکدار وی دا د معدې د زخم لامل په خپل نه ګرځي، خو کچیرته د معدې زخم موجود وی یا یو التهاب موجود وی و د زخم په لازمیت دوکې رغند رول لوبای نو پام دې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکئ چې ډیر زیات ترخه کلک او سرکړی او په ډیر ډاکنس خواړه مخورئ. راځو ته ډیر ور پښتنه ته دا هم وای چې زه چې کله خواړه وخورم ځنې کسان دي په پیدا کې بر علاوه د اچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري امی بولري یا ممکن دوی دم د اچ پایلوري په ناروغي باندې اختوي یا ممکن هیڅ ونه لري صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري ډوډۍ په یو دم باندې ډیره زیاته خوري خپل په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي او په یو ځل باندې ډیر غوړ خواړه ډیر خواږه خواړه ته حد زیات خواړه دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي.
بله
بل زنیرونه دا یو خوې خصلت لري کله چې خواړه خوري دوی زی سیګریټ پسې سکي یا دغه مشروبات غازدار مشروبات چي دي دا خپل د هضمي ستونزو لامل ګرځي.
بله
نو کوشش ته دوی دا وکي کچیرته تکلیف موجود وي لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکي خپل معاینات ته وکي د معایناتو نو ورسته خپل تداوی دی پیل کی تل کوشش وکي چې پنیم نس خواړو خوري دا فابشاری چې دا په منګ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنه دي چې تاسو مې ته په درې وسو باندې وښی.
بله
یا وای خوړو ته پرې دی یا وای غازاتو ته پرې دی او یوې اوبوته حتی مونږ تاسو چې کله کوم واده یا کوجدنې خیرات ته لږ دومره خواړو خورو چې حتی تنفس نشو کولای.
بله
چې اکثرا دغه زیات خوراک د حد زیات او بل دستی په سود کیږي.
بله
نو کله چې په ډک نس باندې هر څوک وده شو دا خو واضح خبره ده چې ترخی او به خولې ترازی او دوامدار د ترخو بو خولې تراتل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي چې دا بیا خپل غټه او مشکله ستونزه ده.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته یو بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه
په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ نو مراته وایا ستاسو د کوم ځینې مواد کني وله په خیر راغلی مهرباني وکړئ د میډې په اړه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
تاسو څنګه ښکته چې زه خپل د نجې په مریضې اخته
یم.
او کریزل سکاله کیزی اپسل سکاله کیزی یاده که می دردونه دردونه جدید دوائی می دنیزی کرید
شا
برانوزی می دوغن خولیلی جی چی دریستان سکیر می خولیلی جی
خودم چه دوایی خورو یا سسی چه دوایی نخورو برتا بریزی برس راتا دغستی نه چه دوز به چیز سر دا دوایی بایی چه وکو دا اشفالوزی و دا طول مایناتون و پوار اندسکوپی کش
آها اجي سپتا ما اوسه ډاکټر سبستا سي پختنو ته جواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر
د جناب اجي سب مشکل هو چون 15 کلن یو مزمنه ناروغي د لمړی باید خپل نسوار ک چیرته روغ گیور نسوار باید قطع کی سیګریټ باید قطع کی په خوړو کې باید تغییر راوړي
آها
وای کغواړی چې همیشه خ صحت ولرای نوې سبزیجات او میوجات خورئ
بله
په نیم نس باندې خواړه خورئ قدم وهئ ورزش کوئ کې قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي
بله
یو خبره خدا وکړه چې ما انډوسکوپی هم کړی ده کچیرته د معده ټپ موجود وي انډوسکوپی دې رخم نه ده باید پایپ داخل شي او ټوله معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې ده په کومه طبقه کې ده کومه درجه ده
بله
آیا خونریزي ورکې نه ورکې بل کله کله غټ ستونزه دا موجوده وی چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجوده دی یا غوټه دا چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هضمي او په هضمي سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري کچیرته خدای نه خاصه د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي مزمن التهاب موجود وي دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي بله او ستونزه چې د تریخي کانی دی چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کانی موجود وي دوی هم دغه سي دردونه لري او دردونه غاړې ته زیات ملا تیر ته بدی ور سره کانګي د زړه د پاله موجود وي ور سره قبضت ور سره موجود وي نو کوشش ته دا وکي چې سب چې به د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر بطری تاریخ چاخلی فزیکی معاینات په ورکه د ایچ پایلوري معاینات او حتی تلویزیونی معاینات ترته لیدل کیږي او یو تازه انډوسکوپی باید وکي
بله
او په خپل خوړو ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي
اها ډیر زیاته مننه خدای دې وکړي چې اجي صاحب د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي نور اوریدون کړي یو بل اوریدون کې بره واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خورز جوړې په خیر
په خیر سه په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړم درته وایم او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې اها مهرباني وکړه پښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه
پوري زو په دغه اچپالي باندې اختر ته درې کال د دوه کال کې دي اسلام آباد کې هم ما نه تون کړی دی او درس پوتي کوټ کې هم کړو په ایران په یاس کې هم کړی دی واکه د سترات په فقط تر په ځای د پوزیش کې
اها ډیر ښه ام بس هم دغه یو سوال لري
او دا یو سوال او چې لنم ډاکټران ته کوه سم په مور کې ما خې مور کې میکروب هم لري په کوم ځای
سامه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګورې د خبرونه په لومړي سر کې مونږ ویل چې ایچ پایلوري د ککړ او بو ککړ خوراک لامل انتقالیږي
بله
د رور په یاست یو اسلام آباد ټول زینو کې معاینات کړم د ستونزه موجوده ده
بله
هله ته دا د چکل درمل واخلي خشي خو حتمن د کور وبې ککړې دي
بله
په هغه موهید کې چې دا دند یا وظیفه لري دا ککړې دي او دا د ایچ پایلوري میکروبل ته موجود ده مونږ تاسو کچیر تخپل موهید ته پام وکړو ټولنه غریب ده اقتصادم صفر ده ډیر زیات مشکلات لرو د ولود او بو څخه استفاده کو کله کله په لر باندو کې د ډنډونو د بو څخه استفاده کیږي بل په دغه خار کې کمی سبزی او کمی خواړه چې په دې پټو کې منځل کیږي پټو ته د غایته مواد او بر روان دي د بدرفتونو بو ورته روان دي پام دې کې د چپایلوري میکروبونه د هغه کسان چې په چپایلوري اخته دي د دوی د کیمیتاز در ګرد را روان دي سبزی کا گندنه دا کا چیرته غشنیز د کونوره
بله
دغه کا چیرته په خشکل سرهونی منزل شي نو دا په دې معنی چې دو طرفه مونږه دیوال جوړو د بل طرفه ورانو نو که تداوی کول توبه کا کړی د خوراک کا کړی سبزی کا کړی د میوه کا کړی نه نو په دغه خاطر باندې د دې رور څخه زمون خوښ دادې چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړي چې حفظ صحت مراد کا پاکواله مراد کا په خړو کې د تغیرات راوړو سبزی پاک او منځه مالګه پی واچو واټاو پټاسونه استفادو کوي حتی کلورینو باندې ځنه سبزیګانی وینځي د تشناب نمخ کې د تشناب نو رسل لاسونه باید په صابون باندې پری منځل شي د ډوډۍ نو مخ کې د درې ځل لاسونه منځل چې سنت په دې کې حکمت ته چې باید کم میکروب ګوتو نوکانو پورن خته وي نوکان په وخت باندې واخلي نو دغه ټول واړه واړه مسایل کې چیرته مراد شي او هغه کسان چې په کور کې پېچ پایلوري باندې اخته باید تداوی شي کورنۍ باید او په هول شي چې تاسو کوشش وکړئ چې سبزی میوه او خواړه خپخ خکې خې ومینځي
بله
د یو خواړه په یو وخت باندې خوړې توامدارې مخړې او هغه کسان چې په بازار کې ګوري ما په خپل سترګو باندې تاسو لاړ چې دا کسان چې بولنی پخای دا د ګندنی ګډې رخلو راسنې په سطل کې غوپکای او په چاکو باندې غوسې د سر نه مینځي.
بله،
دغه کسان چې په بازار کې دا پازادانه ډول باندې چپس خرسي دا الوګان نه مینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوپ خرسي په دغه قاشوغه او په دې قاب کې چې منګه تاسو خواړه خورو په دې باندې لست چې په لوري مریضان تیر شوی دي په ما غيو سطل کې د سار نه غوپکای هغه د ګنی جوسونه چې منګه په بازار کې سکو هغه جوسونه هغه ګلاسونه دا ټول نه ککړ دي. نو که دغه سي منګه تاسو په خپل خوراکونو کې تغیر راوړو او حفظ صحت زیات فکر وکړو نو هیڅ وخت په دې ناروغي باندې نه اخته کیو.
اوریدونکو برا وخلو، السلام علیکم.
بخیر.
آها بخیر باشین، بفرمایید نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟
علی شاه
از ولایت هرات. خود اگر سوالی دارید مطرح کنید.
ما از دفتر سلام می‌شوام، سوال دارم. یاد گرفتم هرات این دسکیفی کردم، یاد گرفتم بشور این دسکیفی کردم. همه یاد گرفتم دعا بوده که امیر میخوام یک دو سال اکنون که خوب شده بودم و دارد میره نکاس اینجا که این دسکیفی کردم بودم و سخت میره از دی باز پاکستان در پشور که دسکیفی کردم رفت میگم خیزت میریت زیاد از بازانی دوار که میخورم دردش کم میشه یعنی دوار که پاس هلی میکنم دردش پاس زیاد میشه.
آه درست است، شما منتظر باشین دکتر صاحب بعد سوالتان جواب میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام، اندوسکوپی شده بود، ممکن در وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزاب معده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب معده میشه،
بله،
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره، استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد معده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما به غذاهای پرچرب، پر از انمی مصالحات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیرد تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیره پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواه است ممکنی سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجا نان بخوره. قبل از 7 بجا بین خواب و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه.
بله.
آنن باید به شکمی سر خواب نشوه. بدبختی ما اینمیست که تمام مردهان وقت شو خانه میایه.
بله.
نان نا وقت میخوره، پر شکم میخوره، یعنی شکم سیر.
بله.
و بعد از او یک چای جوش چای ما شما میخوریم که آفرین به این معده ما شما، حیران میشه که این چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم به شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. این هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنن که فایبرش زیاد باشه، باید قد نباشی.
بله.
اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله، انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفت. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام، سلام علیکم. استادی مبارک وی، پخیر راغلی خبرونی تا میرابانی وکا نوم دیرا تا وایا دکم زینه دیاری کنی ولی
نوم دیگه کامیلا
ده. کامیلا جانی میرابانی وکا خبلا پختونه ده میدی پا باندی لدکتر سه پرویز اقبال نمت راه که
دغه دې بس د پښتور کو د درس ډیر پازاد نه او په پښتور کې نه درکې مسم درکې د نفسه بس پورته پورته کیږي کای نو ما زړین پورته پورته کیږي.
اها ډیر ښه، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه هم خپل وار کاملې خور دا ټول اوریدونکو ته هم د اختر مبارکي وایم. د پښتور ګدر ډیر زیات لتون لري، مالج ډاکټر ته د مراجعه وکي، خپل لابراتواري معاینات وکي، رڼې امتیاز دې معاینه کړي، تلویزیونی معاینه دې وکړي، چای کومه تیګه خو پکې موجوده نه وي، پړسوب خو به نه وي، د نس د درد علت باید معلوم شي، ممکن د غایته موادو معاینات ته ضرورت پیدا شي، او د خوراکي چون یو خبره بل مړه چې زړه مې پورته پورته کیږي، کله کله که ځینې خویندې ماشومې په نس باندې شي دغه نښې هم پکې لیدل کیږي، نو ډاکټر ته لاړه شه، هغه به درته فزیکي معاینات تاریخچه واخلي، که هرې معاینې ته ضرورت و حتی تلویزیونی معاینه هم ورته ضرور ده، چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کیدل د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي، چې سوزاک خو به ورسره نه وي، په مثانه کې خو به کومه تیګه موجوده نه وي، نو تر څو چې ډاکټر ته ځې خورې په کافي اندازه باندې اوبه چکا، د اوبو ډیر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، ان شاء الله چې کاملې خور به د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي. بل اوریدونکو دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د کوم ځینې ماړی کني ولې؟ بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې.
زه محمد ناصر خاصاری ما د خپل کاپستان تاسو سره ما کښه په خرخه باندې ما تا ګران خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي خدای وکړي چې دغه د سولې اختر چې په ټول افغانانو باندې د نړۍ کې په ټول مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
محترم نمیدا، پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کم غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ دمش ډېر لرم او ایس ازمیخ نلرم، اته دا قران ته چلاړ ما خپل د میډیا اټ معاینات مې چوکلل وې، تا مې دا صحیح ده د سې زو د زړه مې زوخ خوري او د سې ترخی ترخی وبه مې خولې تر راځي.
bale شینبار سب تاسو پتا مو سې ډاکټر سبا تاسو ته جواب وای، مهرباني وکړئ ډاکټر سب.
اکثر سب ته هم د اختر مبارکي و ما او د صلح په هیله. د زړه د سوي لتون ډیر زیات دي خاکسار صاحب، ممکن کله کله په کوچنیو کلمو کې غټو کلمو کې د داسکاریس چنجي موجود وي، عادي معنی په واده د غایته مواد په واسطه باندې هم تشخیصيږي، او کوشش دا وکا چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پایلو کا چې آیا دغه مشکل ولې تا ته را ولاړ دی، آیا سیګریټ نسوار خو نس کی، بل په زمن کې ځینې عادتونه خلک د شپې ډیره ناوخته خواړه خوري، د تونو کې د تغییر راوړه، په خوړو کې د تغییر راوړه سره شروع کا، ان شاء الله دا مشکل دی حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. کبه هم دا سوزه موجوده و د داخلي ډاکټر تبازی کې انډوسکوپی ته حتی ضرورت د انډوسکوپی معاینات به هم درته وکي.
bale خبرونه هم وخت په ختمېدو ده او اړیکه هم ډېره روانې دي، خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به زه له تاسو نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغه څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
bale
که چې پایلوري وي د هغې د وقایې په باب لمنګ ډېر خبرې وکړي، حفظ الصحه باید مراد کړي، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالې درمل نه باید مخنیوي وکړي، که چیرته سیګریټ یا نسوار دی نه باید، که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي، او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نس نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، اوس کې سبزیجات تو نه زیاته استفاده باید وشي، او په زمین کې د ورزش کول د هر انسان لپاره لازم وړین دي، اګه نروي که خزینه وي حد اقل په سلیر ساتو کې باید نیم سات بیا دروي باید وکي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. پلانډ کې راته وایاست چې کوم کسان چې په دې ناروغي نه دي اخته ځانو نه څړول وساتي؟
نو مونږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تأکید په دې شوې پاکواله دی منجوز ده، او بیا الله پاک فرمایي چې و خوره وسکه او اسراف مکوي، الله پاک مصرفین نه خوخی، نو که چیرته منګو تاسو همیشه خپل صحت ته خپل لاسونو ته نوکانو ته غاخونو ته پاملرنه وکړو، بو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پرخوري ونکو
او زیات وړ خواړه ونه خور، زیات خواږه ونه خور او د حد زیات خواړه ونه خور، او ور سره سره قدم وهونه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نه اخته کیږم.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې وخت په ختمېدو ده. له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از ډاکټر صاحب پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.